د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای میاشتې څلرویشتمه. په دې خپرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم اوریدلی سي، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارجدافیرې رافایله یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینې نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان جنو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، جنو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکي دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردک، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مر جوبلې سربیره سلګونه جریب په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمېرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه دې کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغانو شمېر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیریدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادې کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراني ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوز وای د 400 سرتیرو په ګډون لشتل لره 9 کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي. پوز په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي دګر کې سوي ده. پیلامه کې راغلی چې د دې پیښه یو ماشوم ژوندۍ پاتې سوي دی. د پورت سودان هوایي دګر په سودان کې وزنې فعال هوایي دګر دی. په دغه هیواد کې د پوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون نیکشن به ویلی په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لښته لږه 15 زندانیان وجل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. ډیرنی چارواکي غواړي پر طالبانو نور فشار راولي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. که څه هم د تیرو 4 شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرجوب له اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د کونړ په شلتن کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. په کندز کې د زونونو په سطحه د مالولانو چلاوره سیالي پای ته ورسېده.
څنګه لوبډه لوتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې ټول ډېر زیات خوشاله وو.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیو ډراما خپرېږي.
هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
دا خپرونه یو ساعته ده چې تر او بجو دوام کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو له مخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولی دی. سفیف الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټ یې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 1500 میلیون متر مکعبه حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټ یې د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو، برښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي و افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپوه خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګاښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي. دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او درېیم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تېرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو د ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ موسسې چې ټولې نا دولتي موسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي موسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټول موسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ موسسه په خپل سره او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کوم زراعتي مزګه چې دا ټول ته کوخه خلاندر وستري ده. یعنی کدا ساو ما تقریبا د اټیا او نوې هکتار په شاوخوا کې زراعتي مزګه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځه وړي. درته خو د حاصلاتو وخت هم دغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلې دي چې موږ لا ورته ویل دی بل وخت او په همدې وخت کې راغلي.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستوي پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو لمخې د دې سیلاب لامل لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر مړنې راپورونو لمخې د دغه سختو سیلابونو لامل یو دیش کسان شهیدان، یو څلوي کسان لا درکه، څلور او یو کسان ټپیان، شپږ سو څلور کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز زمکه حاصلات او باغونه لمنځه تللي.
ښاغلی رحیمي زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو مرکز د سدآباد او واټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تیر شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سدآباد کې د سیلابونو لامل نه هشپته کورونه زیانمن شوي، یو سلوشن جریبه زراعتي ځمکه، فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دوکانونه، یو د چرګانو فارم، 500 متر ویالي او 50 متر استنادي دیوال. دارنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپته کورونه دي، یو 150 جریبه زراعتي ځمکه ده، شپږ کورنۍ حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب ښوونځی، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه او 100 کیلومتره مختلف رئیس سرکونه، 15 متر ویالي، دوه سربندونه او 150 متر استنادي دیوالونه تخریب شوي دي.
هغه وایي سیلاب ځپلو ته د وختو زیانونو د کره شمیرې معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو فارمونو کې د 4000 پورې رسیدلي چرګوړي او 15000 د میانو بچي خوشي کړي وو. نږدې وختونو کې دام رسیدل، یعنی ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیات سیمې ځپلې او خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدې شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګاته یا بل ورځ باران شي نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. د دغه ټولو ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحه ته لاړ شي او خپل لیدنه موږ یو دغه لپاره چې کومه بیړنۍ مرستې دی باید هغه ساحو ته ورسی.
تیر شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزی برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلی چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړه شوي، 40 تنه ټپیان شوي او 140 لا اوس هم تری تم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ د شولتن ولسوالي اوسیدونکي د تشاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت لري. د اوبو کموالی د دې ولسوالي زده کوونکو ته په ځنګړي ډول زیات کړاو پیش کړی دی. دا هم تفصیل
د کونړ شولتن ولسوالي چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یو خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسی خون کې ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده.
او لمړی دغه د اوبو ضرورت پوره کوي او اوبه تللی دي، پتلی دی چې مکتب ته راشي هغه وخت حالت دوبو پر اورل کې هغه شی دا مصرف شي نو مکتب ته په دا خاطر نه وخت راځي.
محکم خان د شلتن لیسی مدیر دی وای ک په سیمه کې خلکو ته د سخلو پاک او بو اسانتیا وی چمتو شي زده کون کې به ل کړهونو خلاص شي هغه به په وخت خونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي لوسنۍ چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هوار کړي. قومی مشر حاجی احمد جان په کونړ کې چارواکي به وای په تیرو نږدې دوو کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږ زرو کسانو ته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
خلاصه شوی ده فقط افتتاحی پاتې ده سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بله پروژه د سلطان په بر کلي کې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې ده چې په هغه به نږدې ورځو کې کار شروع کوو د کویانو دپاره نوره موږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د سخلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
په کندز کې د نجیب الله طریقي په نوم د زنونو په سطحه د معلولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د معلولانو په دې شله اوره سیالیو کې د هېواد د پنځو زنونو د مس عینک، بست، آمو، بند امیر او سپین غر لوبډلو ګډون کړی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شل اوریز سیالي یو ونی وړاندې د نجیب الله طریقي ترنوم لاندې د کندوز په کوربه توپ د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنز پیل شوی وي او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالي د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوی وي.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیسته وه چې په پای کې د سپینغر او مسینک لوبډل ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډل وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ په چا د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 160 منډې ترسره کړي. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت دی چې دلته کندوز ته رااله نو لوبغاړي د ډیر تشویق شو او ننداره چینو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو ټولو خوشاله دي نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته د لوبې په غاړه چولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کیږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشاله چې موږ کندوز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ طالب باید برابر شي موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده منګا د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نمونې تجربه ترلاسه کړه د ټولو ناول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي
دی یادونې وړ ده د نجیب الله تریکي د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار بند امیر مسی عیناک بست او عامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول بل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو او کارکونکو ته خوشاله وکړي چې روغ جوړ خوشاله خوشاله بیاست محمد اسلام همت هم د دلارام ولسوالۍ څخه مستا سره تماس نیولې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان د ټول لدندو ایستسي دغه پر رشوت کې لاس لري دغه په د قومونو په اختلاف کې لاس لري او دا کوم مرسته چې دلته د مسکینانو او غریبانو په نامه راځي دا ټول د دغه ملکانو لخوا پر خیشو خاله او پر خپل پر کلیب قریب توزیع کیږي او مستحق کسته په هیڅ صورت سره نه رسیږي د اسلامي امانت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان ټول له دغه ملکۍ څخه لیرې کړي او واړ او مستحق کسان دي د وطن او د منطقې د ملکانو په توګه وټاکي تر څو پورې هغه مرسته چې د مسکینانو د بیچارو او د ستړو خلکو په نامه راځي هغه کسانو ته ورسیږي نو دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان یوازې خیشو خاله خپل قوم او خپلو خلکو ته کارټونه ورکوي او هغه خلک چې واقعا د مرستو مستحق دي مجبور دي هغه هر وخت د مرستو له بهیره څخه پاتېږي وسلام په احترام د پیغام د نشریدو په هیله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بل برخه خبريږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج د افیری رافایل یو دی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځین نور مسایل یې ورسره خبرې کړې د شغلی کرزی په ټویټر کې په ډیړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان جنو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو جنو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خړو او اوایدو لپاره پر کرنه متکی دي د ساش کال د غنمو حاصلات به یوازې 30 سلنه اړتیاوي پوره کړي اوچا پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې د وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادي کړې دي انتونی بلینکن د یکشمې په ورځ سی این این ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري د سودان پوز وای د څلور سرتیرو په ګډون لښت لږه نه کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي پوز په ویلامې کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوي ده د اکوادور چارواکو پرون یکشن به ویلي په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لښت لږه 15 زندانیان وژل سوي او یو لس نور ټپین سوي دي د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یک شنبه ترمنځ شپه کې سوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
د هیلو وړانګې ڈرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ڈرامې پتیرو برخو کے اور دل بیچے غنچا گل دتل پسیر کلیتا سودا راوڑے وا شمسترے بسکیٹ اخستل خوپلارے حاجی شیرین ورتا وویل چلومڑائے د بسکیٹو تاریخو گورا د حاجی شیرین اندیخنا پر زائدا زینی ہٹے وال د خوراکی توکو د پیر او پلور پر محال د خوراکی توکو نیٹا نگوری چی داغا چارا دیو لڑ رختیائی ستونزو لامل کی گی. نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیٹا خاما خواو گو رئی زکا چه تاریخ تیری توکی پا ماشومانو کی دی مسمومیات لامل کی گی. راشه چه دی هیلو وړانګې ڈرامی نوی برخواو رو
یار مورې خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې دا دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې داسې مه وایه، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویه څومره عکسونه اخلې؟ ما څومره په مینه تا ته خجورې راوړې، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړې وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
دارو دې شه، دارو دې شه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې دا د خجورو قبر نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه پیسه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته دې غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل هم دغه حال یې.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یو د کار خبره دی وکړه وخځه د ما زړه دې خوشاله ک خیر اوسه و د شر زمان موره
زهر کله خې خبرې کوه ما وسړې خو پتا خې نه لګیږي
دا 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 بیا دې په غور راکو خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شې کنه
خیر وې سي خو د زوی لحاظ خو دې کوي خیر دې چې زما پروا نه لري
لاره مې ولې نه وخځه خوشی ګلې گزارې مکه وکنه
پلار جانا ادی می خوشاله ده هسی دی زوربی او در سره ټوکی کوي
او خوشاله خو ډیره ده ټوکی موکه نه کوي ګوره کنه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه خدای وسړی چې پويږي خو
مورې دا خبره مکوه خه هر وخت خوي تاسو دواړه دی الله پاک تر ډیره را تجوندی لري مینه مو نورم ډیره شه
ګلالۍ نن مې له شتنارو اندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تی په لوړ غږ وویه څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندی اوسې ترور جانې
ژوندی اوسې ترورې ما ته به دې غږ کړی وای مورې تا ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشه تازه میوه تاسو ته ډیره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې خاله چې پاکه دې مینځلیم ده
شمسا خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډیر پام ورسره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ
سمه ده سمه ده مورې
ته صبر ته زنګ دې چا دی او دا خو دې ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیراتو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې کړنو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي آلتا صابون می خودل شوی مطلب څه دی ملالۍ مطلب دا دی چې تل خپل لاسونه په پاکو با صابون مینځي
سمره خه د دې عکسین له مخه هر څوک پویږي
اغه دی اغه بل عکس کې واخزه غول وشي
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غول لښول نه خپل لاسونه پاکو مینځو
شاباس ګلالۍ بالکل انداز ده
مور می تل هم داسی کوي لمور جان نه وزده کړي
کنه تل په خوانه پوي دي اسې دي زنګلای کړي وو چالاکه ای دی بل کس ته وګوري هغه کس کې نه راته روان دي په دې خو زه پوي شم ما ته می تل مور پلاروي کله چې کنارام نه راوته لاسونه د خپ پریمزه خو زه په صابون نه وینځم
څنګه کوي شمسا ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی سمه ده شمسا دا موږ ته داسې دی لکه سبق خو چې ځای کو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسا ته پکې څه وایې زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو آفرین شانسا راځئ چې چکچکې ورته وکړو که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم ښه نو ته څه شی غواړې داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پقار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم
شمس نه فرمای شي سبق واړي
اوهاله کشاغه او څه نه کوه خیر دی دا تاوان دې زه درکوم
رښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس درباندې څه شوي
ما ته م شاغه وایي شاغه د ګلینې اوبه مې څکلې دي مصیبت خان له غله نه غلا وکړه وس نه پریدم
پوهیږم شاغه پوهیږم
پس څه پوهیږي والله که په خاورم پوسی خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږی ته کېدل ته کینولی او کیسې درته شروع کړي
نه شاغه دا څه نه ده عاشق ډیر میلمه دوست سړی دی سترګې مړې دي خوای تش لاسه تم دښمنه سړی کمزور دی.
خیر دا خبرې بدل ته پریدو، خو مت مصیبت را نشي خلاصېدلی.
غلی شه ولاکه سموکې دومره نو باتورم نه
وخاندی ښه وخاندی، غواړی چې میراو ته مو په لاس ورکم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه وو.
ګل خبره دې وکړه چې نه منی د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو تاسو وایه چې زه څه وکړم، زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهي او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلي دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه و خلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه بې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
ای نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مشته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبی ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه، ډېر ترې ګیله من و. خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستی ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه بس زما لور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولي بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، دی وظیفې غم خود لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنګې لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بله هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنګین لالا، خیر دی سودنې کتابچې او رنګ یې هم ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لري ویې وایه که نه.
د اولنی معاش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
او
امید جانا ډیر پامو کې چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راوړي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کیمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې غلی شئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر اوسئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسی. شیرزمان خان لطان زموږ تمه هم دادا.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډیره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه داده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره داده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقلاره ته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغه موټر شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلیواله، حال حال له خره سره سي موټر ډک ده. الا خيجه خيجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا ولک ته ته وایم.
څه وایې استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه ده.
کوم یو
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان ده، ګوره هسه غلې غلې روان ده.
او ملي ده، او ملي ده. او ولا رښتیا وایې همت خان ده. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زم در سره لاړ شم.
راځه استاد،
لکه چې وینې لیدم هغه موټر کې بلاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی، لکه چې وی لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخی ګیر کړم. اوه، تاسو یاستئ؟ تاسو دلته څه کوئ؟
دا خو زمنګ زاده. ته وایا، ته دلته څه کوې؟
زه خو لکه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي، دوه درې خبرې مې درسره کولې.
خیر دی وي، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې وارخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې وارخطا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې وارخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې میسې نه دي اخیستې، هغه هم زرګون. خوشې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ هم هغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړوه، شرم دی درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستې، او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، مه مجبوروه چې په زور به یې درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي وی کوي.
وا استاد، موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ موږ په تمه او ته بېغمه بابا.
اوهو، اله استاد چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دی خلاص، توره دی تیره.
شیر زمان خانه، پوهیږي ژرنده ته په راتګ دې ډیر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسه یاکا، وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما، چې هره خبره د کاڼي کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مورسره وخوره چې خوان درکي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمون کلی کېم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی.
هو، پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سم کینو.
هو، پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت و سه چنار ګله، ریښتیا خوشحاله که خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسیږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا، همدلته اوسیږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو، تش تور دی.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشحاله که ستا نظر څه دی؟
زه پکې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشحاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی، ښی اوبه لري، ښه سوری لري، سم جوړ کور دی.
خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. هر شرط چې لري زه یې منم.
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشحاله که، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي. دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي، یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه، که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه، اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوې و د شیر زمان پلاره، پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مې ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه وښځه، همدا تا خراب کړو. ته لېلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو، په خپل سر شو. دی خامخا کوم هدف لري، خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې، او د ملک زرغان غوندې سړی له پاتې دی. تر اوسه مې عجم نه دی کړی. یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دوي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا که شر زمانه،
ها پلار جانا څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ ولکه شر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخوا ته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دغه دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې، هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای، تا ته
د ولس خبره وه. او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. ته ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکی راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211215. شمیره بیا وایم 00422211215.